د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړې راپور ورکوونکی وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راتلونکي د شورا راتلونکي غونډې ته سترګې په لاره ده. ټاکل شوې ده دا غونډه د راتلونکي دوشنبه په ورځ جوړ شي او پکې د افغانستان د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت وارزول شي. ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د راتلونکي غونډې په اړه خپل ایکس پاڼه کې پرون ناوخته ولیکل چې د ترکیه او قطر له سفرونو راګرځېدلی او په انقره او دوحه کې له یو شمېر افغان ښځو او نارینه سره د پخوانیو ډیپلوماتانو او د پوهنتونو د استادانو په شمول د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنري دفتر د افغانستان اوسنی بشري وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ادارې د سپتمبر په 3مه د افغانستان پر بشري حقونو د بشري حقونو په وضعیت یو راپور خپور کړی او تمه ده چې د دوشنبه د ورځې غونډې ته دا راپور وړاندې شي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډلیزه توګه یو شمېر افغان کډوال بیرته استولي اندېښنه ښودلې ده. هیومن رایټس واچ پرون پنځشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقونو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د بشري حقونو د ډلې د جرمني حکومت ته ویلي هیڅوک په افغانستان کې خوندي نه دی او هیڅوک باید بیرته د هیواد ته وانستول شي. د جرمني حکومت تیر اونۍ د جمعې په ورځ 28 افغانان چې د هغې هیواد چارواکو په وینا په دې هیواد کې مختلف جرمونه ترسره کړي وو پر یوه چارټر الوتکه کابل ته ولېږل. دا د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس لومړی ځل دی چې جرمني په ډله ییزه توګه افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. جرمني دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په مې میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د یوه افغان لخوا د چړې د ګزارونو په پیښه کې چې څو تنه ټپیان شوي او یوه ټپي پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه، له دې هېواده د افغانانو په ګډون د مجرمینو کډوالو د ایستلو په اړه بحثونه ډیر تاوده شوي دي. د پاکستان د پوز وین وای د سګ میلادي کال له پایله تر اوسه پاکستاني ځواکونو د ترهګرۍ ضد 2013 عملیات کړي دي. د تورن جنرال احمد شریف چودري په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه تر 193 افسران او پوځیان وژل شوي دي. جنرال چودري پر اول پنډي کې خبري غونډه ته پروندا هم وویل چې 13 میاشت 2021 عملیات تر سره کړی چې نوی مشکوک وسلوال پکې وژل شوی دی. ملګر ملتونو خبرداري ورکړ چې په غزې ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حده تیر شوی دی. د ملګر ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل د غزې د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په 13 اگست میاشت کې د بشر پالنې له ماسو د مرستو خواړه نه دي ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه له هغو ننګونو سره سره چې موږ ورسره مخامخ یو، ملګر ملتونو او نور بشري سازمانونه به له فلسطینیانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره د هرو ممکنه لارو هڅو ته دوام ورکړي. په غزه کې د دوهمې پرله پسې میاشتې لپاره به د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي خواړه نه وي. په دې معنی چې د غزې په مرکزي او جنوبي سیمو کې به کورنۍ یوازې یو وخت خوراکي مواد ترلاسه کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د لویو وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې خپله وروستۍ سیالي ترسره کوي. د فوټبال فدراسیون په وینا دغه لوبه د کابل په وخت تر غرمې وروسته 2 بجې پیلی دي چې ښایي دا غونډه دا لوبه پیل شوې وي. که افغانستان دغه سیالي وګټي نو د لویو وچو جام به هم وګټي. دغو سیالیو په ترڅ کې افغانستان ګواتیمالا او نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه، خو له کویټې سیالي بایللې وه. او د افغانستان کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې افغان توپ وهونکی نوید زدران به په ملاقات یو ټپ له کبله راتلونکي اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه کې ونه لوبیږي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
د ازادي په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د په ورستی راپور او همداراز په دې خبرې کې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې د لا انزوا او کډ تعامل په لور روان دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندیښنو د زیاتېدو په دوام کې د ملګرو ملتو امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په روانه غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي روزوا اوتن بایو درې میاشتنی راپور د افغانستان د وضعیت او په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت په مسئلو متمرکز وي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي. همدې قانون ته په اشاره د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. رینا امیری د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون له عمومي ټولنې د ښځو بشپړ ایستل بللی دی. هغې په متحده عربي اماراتو او قطر کې د دغو هیوادونو له چارواکو سره د طالبانو د دې قانون په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. آغلی امیری طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د کورنۍ او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لار دا ده چې افغانانو ته حقونه ورکړي او د دوی حقونو ته درناوی وکوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې داعش خپلو کسانو ته لارښوونه کړې چې له افغانستان په نورو هیوادونو کې حملې وکړي. سرمنشي امنیت شورا ته په خپل راپور کې د طالبانو او القاعده ترمنځ د همکاري او افغانستان ته د القاعده د قمندانانو د تګ یادونه هم کړې ده. ملګرو ملتو دا هم ویلي چې د القاعده دوه مشران په ورستیو کې له یمن څخه افغانستان تللی دی. سرمنشي په خپل راپور کې د طالبانو په منځ کې د القاعده د غړیو یادونه کړې او ویلي دي چې د دې شبکې لیبیایي قومندان عبدالعظیم بن علي د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سلاکار دی. دا ډول مسائل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان تعامل ته نږدې کوي او کیلا منزوی کوي. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په جرمنی کې د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر، د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان ستانیکزی او همداراز پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز زموږ میلمانه دي. لومړی جانباز صاحب، تاسې مهرباني وکړئ د ملګرو ملتو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې ما هم ځینو برخو ته اشاره وکړه یادونه کړې چې القاعده په خوام په افغانستان کې حضور درلود، البته وروسته لدی چې طالبان واک ته ورسیدل، او کله ناکله د دې شبکې د غړو په اړه په بیلابیلو رسنیو کې یا د بیلابیلو چارواکو لخوا یادونه شوې دي. خو امریکایي چارواکو ځینو نورو استخباراتي سرچینو ویلي دي چې شمېر یې ډېر نو، لیکن د سرمنشي په دې وروستي راپور کې ویل شوې دي چې د القاعدې شبکې د غړو شمېر په افغانستان کې زیات شوی دی. د دې مطلب څه دی؟ آیا فکر کوي چې یو وار بیا د القاعده شمېر په افغانستان کې هغه حتی زیاتېدونکی دی چې نړیوالو ته بیا ګواښ او خطر پیښ کړي؟
دا راپور د دغه هیئت لخوا چې ترتیب شوی دی، دا هیئت خو هم د همدې هیوادونو د استازو لخوا څخه ترتیب شوی، یعنی په دې معنا چې اساسي غږ په دې هیئت کې بیا هم د همدغو غوښتلو مقتدرو هیوادونو د استازو دغه چې هغه ظرفیتونه چې دا هیوادونه لري نور هیوادونه پرې نه لري. که نور هیوادونه هم په دې هیئت کې دي، خو هغوی هم د همدغو غوښتلو هیوادو یا مقتدرو هیوادو د منابعو څخه استفاده کوي، که هغه استخباراتي معلومات دي، که هغه امنیتي معلومات دي، ځکه چې د دوی لاسرسی دننه په افغانستان کې زیات دی. په دې ترتیب موږ وینو چې هغه کومه رویه یا هغه کوم روحیه چې مقتدرو هیوادو مخصوصا غربي هیوادونه او د اروپا اتحادیه په ټولیزه توګه د نورو مخکې د طالبانو په استقامت کې چې یو نو نرمش لیدل کېده، یو نو تساهل لیدل کېده، یو نو نرمالایزیشن چې دوی په ویل کې طالبانو څنګه وګورو دا ټول غونډې چې وشولې په دوحه کې، نو دا یو رقم ته تعامل و، یو رقم ته سازش و، او یو رقم ته هماغه نرمش سازی و، یا په اصطلاح نرمالایزیشن و، چې دوی دغه خط مخ ته و تر څو طالبان په یو ترتیب دغه د ملي اجنډا کې را داخله کړي، هغوی ته ځینې ټکي په زغره ووایي، ځینې برخو کې ورته انعطاف وښيي. بشکل کومکونه دا شیان فهم و، گرچه متاسفانه چې هلته د افغانستان د مدني ټولنو او د نورو ډلو او سازمانونو غږ پورته نه شو، یعنې په مدني ټولنه په یو ترتیب واوښته چې د متحفظي دي وکړي، دوی ته دوی سره یو لوی تفاهم، اساسي تفاهم نه لري، یو لوی تفاهم وښيي. خو متاسفانه چې داسې لیدل کېږي، او تر دې بریده دا اوس روښانه ده چې مدني ټولنه مخصوصا غربي هېوادونه د منطقې هېوادونه باندې کولی شي جدا وغږېږو، خو غربي هېوادونه چې د دوی غږ په دغې حیات کې ډېر زیات دی، دې نتیجې ته بالاخره رسېږي چې طالبانو سره د نرمش د پالیسي نه نور باید داسې
اتمر صاحب تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو نظر څه دی دا موضوع چې د ملګرو ملتو سرمنشي مطرح کړی ده چې د القاعده غړي افغانستان ته روان دي، دا څومره جدي ده؟
جناب جان باز صاحب ته، جناب ستانکسی صاحب ته، او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلی
سلامت.
یقینا یو فرصت و، لکه چې جان باز ویل، د طالبانو د پاره چې دوی په دغه موده کې دا ثابته کړي چې دوی د هېڅ ترهګرې ډلې سره خواخوږي نه لري، او افغانستان به د هغه تعهداتو پر بنسټ کوم چې دوی د امریکایانو سره په دوحه کې درلوده، په هغه ترتیب افغانستان به د هېڅ هېواد د پاره د خطر ځای ونه ګرځي. خو متاسفانه سره د دینه چې ډیر غږونه په طالبانو باندې وشول چې دغه فرصت په ختمېدو دی، تاسې د دغه فرصت نه استفاده وکړئ، خلکو ته ورشئ، د ترهګرۍ نه ځان لرې وساتئ. هم هغه دوستانو چې دوی سره د دوی د قدرت په رسېدلو کې همکاري او مرسته کړې وه، نن دوی انتقادي او دوی ته تروریستان وایي. زه داسې فکر کوم چې د ملګرو ملتو سرمنشي خو د ځان نه دا خبره نه کوي او نه شي کولی، هغوی په اسنادو شواهدو باندې او په احساب باندې خبرې کوي، او دا چې به نړیوال دوی خبرې اوري او په هغه باندې دوی څومره باور کوي، دا خو یو ډیر مهمه خبره ده. یو خو دا ده چې دغه ترهګرې ډلې القاعده ده، که داعش دی، که ټي ټي پي دی، که نور دی، منځنۍ اسیا هېوادونه ترهګرې ډلې دي، دا یقیني دی چې په افغانستان کې دي. او مونږ د دې شواهد مثلا د خپله د زواهري د وژل کېدو په قضیه کې ګورو، او په دې وروستي وختو کې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نړیوال ترهګرې ډلې هڅول کېږي چې دوی افغانستان ته لاړ شي، اول ته د دوی لپاره خوندي ځایونه شته دي او امکانات د دوی په اختیار کې ورکول کېږي. پاتې شو د القاعدې خبره. د القاعدې سره د طالب مشرانو نږدېوالی، دوی سره خپلوي، دوی سره تګ و راتګ، دوی سره خونشریکي، دا د چا نه پټه پاتې نه دی. د دوی په منځ کې خپلویګانې، ودونه، دا خبرې دي، او دغه امکانات عربي هېوادونه هم دوی ته ورکوي، او دغه د القاعدې مشران او د القاعدې ځینې هغه کسان چې دوی شیخان دي، په دغه برخه کې دوی سره مرسته کوي، دوی ته لابیګري کړی. نو اوس لکه چې دوستانو ویلې، زه هم په دې عقیده یم چې نړۍ تر اخره پورې دوی ته صبر نشي کولی.
اتمر صاحب، تاسو ویل چې طالبانو ته یو فرصت و، یعنی فکر کوئ چې یو فرصت یې له لاسه ورکړی دی که لا هم فکر کوئ چې لا فرصت شته؟
لا هم فرصت شته په شر د دې چې طالبان عمل کی په دا خبره باندې کوم چې دوی تعهدات کړی دي په غژمنو باندې په تعهدات باندې دوی عمل کی تاسو په دغه رسنیو کې مونږ د شعب الدین دلاور خبرې د ملا برادر خبرې په دوحه کې واورېدلې د ستانکسي صاحب خبرې په دوحه کې مونږ واورېدو او همدغه خبره کوله چې مونږ ټول حکومت نه غواړو مونږ به بین الافغاني مذاکرات ته ورشو د ښځو تعلیم آزاد دی د ښځو کار آزاد دی هېڅ نوه فشار به مونږ په خلکو باندې نه راولو دا زمونږ اوسني حکومت به کوم چې مشترک حکومت دی کوم چې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې منځته راځي دا به یو مشمول او مشترک حکومت وي په افغانستان کې به ټول قومونه ټول ولسونه په دغه حکومت کې شریک وي
استاد ستانیزی د دوه په موافقه کې دا ویل شو ول چې طالبان به ترهګر ډلو ته پناه نه ورکوي اما که چیرته د امنیت شورا د امنیت شورا ته د سرمنشي راپور ته توجه وکړو په دې کې ویل کیږي چې بیلابیل ترهګر ډلې په افغانستان کې شته خصوصا القاعده نو په دې د دوه په موافقه کې لدې لوی مسله فکر نه کوم چې وای یو خداده چې بهرانيان به وځي او په مقابل کې به دوی دا کار کوي بل کوم داسې غشتنه خو له طالبانو فکر نه کوم چې شیوی وی چې دوی ومني نو کچرته داسې شیوی وی چې طالبانو ته طالبان بیا هم القاعده ته پناه ورکوي د دې په وړاندې به د نړیوالو عکس العمل څه وي
اس ټولونه که څه هغه یو انقلاب راځي انقلاب مقصد یو ډېر بنیادی ډېر عمیق سیاسي تغییر راځي هغه شی چې مخکې لغنه پلان سوی لکه په تار د مثال د طالبان په مورد کې هغه طالبان چې په د یو مخالف ګوند په صفات کې وو هغه خبرې ځان ته چلري مونته کاغه هغه د دوی هدف مو دغه هدف یرغمال ونیول سو پس د دې قدرت ونیول اوس که د دې قدرت ونیول له بل موضوع سره د استعارې لمخې نو وایو کله چې تاسو ونی چې یو مرغۍ په یو دام کې بندېږي مرغۍ خو هغه دانې پسې ځي هغه شی چې ورته مهم دی چې ژوندو کې دانه وخوري البته که کومه دانه د لومې یا شی ونی ممکن توجه ورته ونه کړي اما هغه که ولوېږي هم په دام کې نو فکر کوي چې دا یو تصادف و په دې چې مرغۍ د سیاد لاس نه دی لیدلی د سیاد پلان یې نه دی لیدلی چې دا یو تصادف نه و دا یو پلان و چې دا مرغۍ په دام کې راولي اوس که راسو د افغانستان په انزوا کې ساتل ممکن موږ ته یو تصادف کارسي یا ځینې خلکو ته اما دا ټول یو پلان ده یو بل فرضیې له مخې د به وایو پاکستان پس له دې چې بنګلادش ورنه آزاد شو هغه موقف چې د هند په مقابل کې درلود هغه له منځه ولاړې پاکستان د دوی خپل نظامي پالیسي له مخې نه یو ستراتیژیک عمق په ضرورت درلوده د هغه لپاره دوی غوښته چې پاکستان افغانستان د پاکستان پنځم صوبه سي اوس راځي داسې تنه و تنه د فرضې په شکل باندې ونیو که افغانستان د پاکستان پنځم صوبه یي څه شي ورته په کار دی هغه شی چې ورته په کار دی اول دا چې پاکستان افغانستان به سیاسي خارجي سیاست ونه لري پیژندګلوي به ونه لري ارتباط به ونه لري له خارج نه به پنځوا کې وساتل سي څو دغه سیاست له اسلام آباد نه غسي
ستانځي صاحب د امنیت شورا په دې راپور کې هم دې شی ته اشاره شوې ده چې طالبانو یا حسین ٹی ٹی پی چې افغان طالبان هم سره اړیکې لري تقریبا هدي وای ملاتړ هم کوي دوی پاکستان ته ډیر لوی سرخوږی جوړ کړی دی په پاکستان کې او په دې راپور کې دا یادونه شوې ده چې په دې سرخوږی کې القاعده هم لاس لري او ممکن القاعده د بلوچستان او بلتورغشتون کو او ٹی ٹی پی ترمنس اړیکې هم سره نشتې کړي وي
خو هغه خبره ده وای چې تیر سره څو کلوب کې کله کله خپل لاسم زوبلېږي نو دا د پاکستان کټی ټی پی ام د پاکستانیانو جوړ ک او که طالبان هم دي او دلیل داره چې بیرته قدما اصلي تیسس تک ولاړ شو په افغانستان کې دوه رقم حکومت رامنځته کېدلی سي. یو ملي ګرا ده چې د افغانستان ازادي غواړي، یو دینګرا ده چې هغه دینګرا د پاکستان خپل هویت په دین کې تعریف شوی ده، په دینګرایي کې دین کې نه وکی، په دینګرایي کې تعریف شوی ده. پاکستان په افغانستان کې داسې حکومت غواړي چې هغه د ملي ګرایي سره هیڅ کار ونه لري. همدغه کوشش د مجاهدینو په وخت کې موږ ټول ملي ګرایان له منځه وړي، اوس هم د اشرف غنی حکومت له منځه وړل د پاکستان کار و، هغه ملي ګرایان له منځه وړي، دغه دینګرایان رامنځته کړل چې دوی سره هم نظر وي. داسې بیا پاکستان هغه د هغه په اصطلاح او ساره تی تی پی دی غسر بیا پاکستان کې څه کوي، هغه هم د پاکستان ګټه ده. د دې په خاطر چې پاکستان نه غواړي پښتانه پنجابیان د خپل هغه اتنیکی هویت له مخې چې پښتانه پنجابیانو ته چیلنج ورکړي، نو په هغه سبب پښتانه په افراد کې تعریفوي، په افراد کې تقویقوي، په افراد کې له منځه وړي. نو دغه په خاطر د چې د فرض کړه د پښتون شورن ورزنګ مشران وزل کیږي، اختطاف کیږي، له منځه وړل کیږي، اما د ټي ټي پي له منځه نه وړل کیږي، هغه پاکستان ته ډیره ګټه لري، په دې چې هغه هغوی ته فرصت ورکوي چې منطقو قبضه ولګوي.
ډیره مننه. سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې خپل درنو میلمنو سره په دې خبرې کو چې طالبان په نړۍ کې د انسوا لور ته روان دي، او که هغه څه چې دوی وایي د تعامل خواته خوځي شي. زموږ د دې خبرونه میلمنه دي د جرمني د برلین پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد زمان ستانیزای، او پخوانی ډیپلوماټ غاوس جان باز. تاسو هم په څو شي بوکې نوبت درکو، خو لږ صبر وکي، د ټلیفون شمیرې مو د واتس اپ له طریقې هم درته اعلان کړی دي. جان باز صاحب، تاسو په دې حالت کې نو څه فکر کوئ چې نړیوال به د افغانستان د اوسنیو حالات په وړاندې همداسې بې تفاوته پاتې وي لکه تر اوسه پورې چې دي، یوازې غندنې دي چې کوي، یوازې یو نیمژغ کوي په طالبانو چې داسې مه کوي هسې وکوي، او کنه فکر کوي چې یوازې په غندنې به اکتفا ونه کړي، کېدای شي وضعیت تر دې ډېر بدل شي؟
ستا په ګمان فعلا دغه بهرنی سفارش چې یعنی دا په افغانستان دننه کې د دوی مداخله، دغه تر اوسه پورې شکل و شمایل تر اوسه نه دي پیدا کړي. یعنی دغه سفارش چې په څه ترتیب اوس باید مداخله وشي په افغانستان کې، دغه مسؤلیت اوس څوک نه اخلي، نه یې مقدم هیوادونه اخلي، او نه په منطقه کې چې کوم هیوادونه قوي دي لکه چین، روسیا، ایران. دغه هیوادونه تر اوسه چمتو نه دي چې یو سفارش باندې کار وکړي چې بیا هلته هغوی هم فزیکي، هم مالی، هم کېدای شي امنیتي ښکېلتیا پیدا کړي. چون موږ تاسو ګورو چې نړیوال حالت خصوصا د اوکراین مناظره دې ته په کتو د مدني ختیځ حالات، دغه ټول دغه توجه یې د دنیا ټولنې ورته وایي، یا دغه مقدرو هیوادو اخوا ته ډېر متمرکز کړی ده.
دا خو سیده چې وس توجه اوکراین یا منځنی ختیځ ته ډیره جالب ده، خو دا مثلا یعنی چې کله موږ خبرې کوو ممکن د څو میاشتو خبرې نه وي، ممکن یو کال یو تغییر راشي. څه فکر کوئ که لکه د سپتمبر د 11مې پیښه چې وشوه، بیا به هم فکر کوئ چې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اختلافي هغه ځل هم شاید اختلاف و تفاوتونه د نظرونه وو، خو لیکن کله چې یوه لویه مسله چې سرچینه هم افغانستان وی په یو بل ځای کې پیښ شي، بیا فکر نه کوي چې نړیوال لاسونه سره یو کې وي؟
او خو باید دا ته یو څه کایپو چې سرچینه افغانستان نو افغانستان هغه وخت قرباني وو قابل شاون نه نم قرباني دي، سرچینه پاکستان سرچینه د ټولو تروریستي مراکز،
یعنی اسامه بن لادن په افغانستان کې په دې اساس دا خبرې کیږي،
یعنی اسامه بن لادن په پاکستان کې وو، یعنی اسامه بن لادن د پاکستان د فرماتل کې، یعنی هغه رژیم چې په افغانستان کې وو هغه د پاکستان په حمایت کې د ټولمن دا ټول دنیا ته مو هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې حاکم وو لکه په پاکستان کې ونننم، لکه چې خپل تنظیم او دي معقول او د مفصل تشریح و په دې ترتیب اوس او حالات څنګه حالات چې وګورو هغه څاروان په افغانستان کې او د افغانستان په څاو پاتې هیوادو کې د افغانستان په مسله کې متاسفانه چې دا اجماع نشته دا اتحاد د نظر نشته ټول ځوانان په ترتیب په افغانستان کې د نړۍ کې لوسی دي اقتصادي امنیتي استخباراتي د دې په منځ کې ډېر لوی تضاد شته دا اوس چې حتی دغه د روسي او فرمانو په اړه چې د امنیت شورا د ملي متحد امنیت شورا غواړي یو جلسه د دایره کې چین روسیه مخالف همدغه چې په ټولیزه توګه په ټولو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي او موږ یې ښکاره بولو چې د بشر د حقوقو مسله دلته ملي حکومت رامنځته نشي دلته مشروع حکومت رامنځته نشي دلته مسوع حکومت رامنځته نشي یعنی یوازې که حتی د دغه امر بالمعروف دا کړنې دا ناولې کړنې موږ وغندو یعنې که دغه هم خپل سیاست تغییر ورکړي هېڅ داسې کومه نتیجه چې ملموس اوسېږي د افغانستان دېرته را جوړونې د دولت د اتیا اسباب رامنځته کړي هغه لسایون دغسې یو کار نه کېږي په افغانستان کې باید دغه طالبان هارون اوړمه ورځ نن دې ته ځان چمتو کړي چې په افغانستان کې مسؤول ملی مشروع حکومت حاکمیت رامنځته که چیرې دا ونه شي هغه د اینا ملي خو عادي ښځه نه ده خو د متحد ایالاتو په اسټبلشمنټ کې هغه خو د یو چا هغه موږ ته اوروي وایي چې نور صبر مخ په خلاصېدو ده یعنی په دې معنا چې هغه ډلې چې افغانستان کې غواړي بیا منازعات رامنځته شي یو ترتیب به تعقیب کېږي دغه یو هفته نن ما د روسیې مطبوعات لوستل زما حوزه د کافي ده یو هفته دغه د قمندان مسعود زوی چې کومه جبهه لري هغه د یو هفته په مسکو کې مختلفو ادارو او مسؤلانو سره کتلي نو معلومه ده چې منطقه هم خپلو ډاکترانو ته خپل پالیسیګانو ته د طالبانو په استقامت کې تغیب ورکوي ځکه چې ورځ تر بلې د دوی هغه کلتیا د دوی لیوالتیا د دوی اتحاد دسې ډلو ټاکلو سره لکه القاعده لکه انصار الله لکه جیش محمد لکه لشکر طیبه نور چې په دې منطقه کې یو عالم دي دوی خو د دوی سره کوم یعنی مضبوط دوی کوم مضبوط هغه نشته چې دوی چا په ثابته کړي اوسېږي چې دوی د هغې نسلې روابط یې ورسره شلولي دي هېڅ نسلې ثبوت دوی باندې نه پوهېږي چې د پاسه درې کلو کې چې هغوی سره دوی همغږي نه دي برعکس تاسو شپږ میاشتې مخکې بیانیا د دغه نامعلوم هیبت الله واوري هغه سوالان چې تاسو حتما اورېدلی ده هغه وایي چې زموږ دغه کوم کړنه چې ده دغه کوم ایدیولوژیک نراتیو چې زموږ دی یعنې اسلامي دولت یا اسلامي امارت په ټوله دنیا کې خپره وو هغه دی چې اسلام درې ورځې مخکې تاسو وګورئ د ذبیح الله مجاهد څرګند چې عین شی یې په نورو الفاظو یا ادبیاتو کې وویلې هغه وایي زموږ د نرم ابزاري تکتیکونه کار اخلو او زمونږ دا هیله ده چې په ټوله نړۍ کې همدغه سې رژیم رامنځته شي لکه زمونږ چې یعنې اسلامي نړۍ ده
البته نور هیوادو سره کار نه لر البته کسم دا خبرې بیا په زلونو کړی ده خو ډیره مننه سلامت اوسې استاد اتمر ځین وای چې داعش له طالبانو سره په دې برخه کې مرسته کړی ده چې د افغانستان خصوصا ګاونډي هیوادونه لدی اندیشنه وکړي چې که طالبان وځپل شي که طالبان کمزور شي نو داعش په سر راپورته کړي چې لا خطرناک دی اما د امنیت شورا په دې وروستي راپور کې ویل شوی دی چې داعش خپلو کسانو ته سپارښتنه کړې ده چې له افغانستانه د باندې حملو ته زور ورکړي په داسې حالات کې تاسې له کوم نظر سره موافق یاست چې آیا واقعا داعش په دې برخه کې کومک کړی دی له طالبانو سره او که چیرته له افغانستانه دا ډله وکړی شي چې حملې وکړي البته مخکې دوی حملې کړي دي دواړو مسؤلیت یې منلی دی یو د مسکو حمله او بل د ایران د کرمان حمله بیا به هم فکر کوي چې د سیمې هیوادونه په همدې فکر کې وي چې خیر دی طالبان د حمایه شي طالبان د کمزوري نشي چې داعش قوي نشي
زه په دې باور یم چې طالبان او نور ترهګرې ډلې اسلام پالې ډلې چې هر یوې دوی هغه تقابل ته نیزي چې یو بل نابود کړي. ځکه طالبان د همدغو ډلو په قوت شل کاله افغانستان کې وجنګېدل. د داعش او د پاکستاني طالبانو ترمنځ اړیکې ډېر نږدې دي. افغاني طالبان دا کار نشي کولی چې داعش هغسې وځپي کوم چې نړیواله غواړي یا کوم چې دوی ادا کوي. زه بالکل په دې باور نه یم چې داعش به نابود شي، بلکې داعش هم د دغو لویو استخباراتو یو پروژه دی او هغه خاص اهداف لري. همدا اوس هم په اروپا کې د چا خبره زنګ خطر غږیږي، په دې معنا چې داعش د افغانستان ځینې، د ترکیې ځینې په اسانۍ سره دوی خپل کسان اروپا ته وردننه کوي او هلته په راتلونکي کې احتمالا دوی ته بعضې وظایف ورکوي چې په اروپا کې دا ترسره کړي. اوس وخت کې اروپایي امنیتي ځواکونه دې دپاره پوره آمادګي لري او دې ته متوجه دي چې دغه کسان اروپا ته رانشي او که په اروپا کې مې دوی دې شناسایي شي او ودې پېژندل شي او ودې نیول شي. په هر صورت راغلو دې مسالې ته چې اوس دغه چې په افغانستان کې دی دا طالبان آیا دې ته چمتو دی چې دا ډله یا دغه توانایي لري چې داعش له منځه ویسي که نه؟ خو زه فکر کوم چې داعش اوس د منځه نیسي. دا د هغه پروژې یوه برخه ده کوم چې لوی استخبارات د دې تر شا دي او هغوی نور اهداف لري. د دوی اهداف د افغانستان اخواته هغه د منځني آسیا هیوادونه دي او بالاخره خپله روسیه او چین ده. په اوس وخت کې کوم چې دوستانو په هغه باندې تبصیرې وکړلې، د اوکراین جګړه ټول هیوادونه مصروف کړي دي، په غزه کې جګړه نړۍ مصروف کړی او دغه لانجې تر اوسه یو حد ته نه دي رسېدلي چې د افغانستان په مورد کې دوی تصمیم ونیسي. زه اوس هم داسې فکر کوم چې د افغانستان قضیه که د اوکراین او د غزې جګړه نه وای، افغانستان به اوس په دې درې کال کې یو خواته وتلی وای، یو حالت به په افغانستان کې راغلی وای، یعنی یو تغییر به دلته محسوس شوی وای، یا د طالبانو د خوانه، یا د نړیوالو د خوانه، یا د خپله د افغانانو د خوانه. متاسفانه اوس د طالبانو حکومت هم هغه هیوادونو ته چې دوی رقابت لري د امریکا سره او د نورو هیوادونو سره په یو افزار بدل شوی، د دې نه استفاده کوي. تاسو وګورئ کله چې چین او روسیه په امنیت شورا کې دا مسله ویټو کوي چې دا د خپله د افغانانو کار دی که هر رقم قانون جوړوي، آیا دوی د افغانستان په همسایتوب کې د افغانستان د تاریخ نه، د افغانستان د کلچر نه، د افغانستان د فرهنګ نه، د افغانستان د نوي نسل نه خبر نه دي؟ یعنی که مونږ وایو چې دوی خبر نه دي او د دوی ټول دید او جهانبینی صرف د طالبانو دید او جهانبینی ده، دا مونږ غلط یو. دوی ګټې او منافع خپل پالي. روسیه په دغه وخت کې نه غواړي چې طالبان دوی سره دښمن شي، نه غواړي چې نور ترهګرې ډلې دوی ته تهدید متوجه کړي. چین هم همدغسې، چین په سیمه کې لوی اقتصادي پروژې لري. چین نه غواړي چې حتی په افغانستان کې د دې پانګونه هغه چې په منابعو باندې په معادنو باندې دی دا زیانمن او خچمن شي. نو په دغه روابطو کې چې مونږ وګورو، د افغانستان قضیه یو نوه پیچلی حالت ته رسېدلی. لیکن خبره دا ده چې هر کار چې په افغانستان کېږي هغه باید ملی وي، د خلکو په ګټه وي. که خلکو سره دغه نظام نږدې نیسي، که د دوی غوښتنو ته ځواب ورنکړي، که دا که چین غواړي که نه غواړي، که امریکا غواړي که نه غواړي، که روسیه غواړي که نه غواړي، بالاخره به یو وخت کې خپل افغانان دغه کار ته، دغه بدلون ته ملا وتړي او دغه کار به رامنځته شي.
بله ډیر زیات مننه کور ودان وس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکو تیار منتظر دی مهرباني کوی آزادی رادیو.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني صاحب.
ټي ټي پی چې دلته خو ما په نظر باندې دا ملمنه دم په نظر ورکی دا اتمر صاحب دا دا خو د پاکستان د فوج یو برخه ده او دا ټول د همدغه خپل هر چیرته استعمالې د خپل د ګټې لپاره او زمونږ د بدنامۍ لپاره چې ودرې د خو په دنیا کې پاکستان د ترورست دا کې دا پولیس کې دا خپل ترورست هم دا ترورست هم دی او باسي امریکا سره دی سره ده په پاتې شو دا داعش داعش هم نو یو ټول په دې پوهیږي سر اوس کله چې وایي چې دا کار ما کړی طالب نو څه برنامه لري خو مجبور ده چې وایي داعش داعش د کوبا شو داعش هم دغه ټول
دا نه نظر و چې مال زاریان یم چې د امریکا او د دوی متحدین دا ولې د طالبان په رسمیت نه پیژني دوی نه د دوی پر لاس نه نجور خلک به هیڅ کله دوی پیدا نه کی چې هغه څه وایي دوی په لیکي
بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
سروان سلام علیکم سلامونه چې ما راغ او ټول ته وایم وروره
سلام
دا سروان صاحب یو اله کو عبدالحی محمد جان د کندهار څخه دا غوایه لسسه کو چې د ملمانه خو زموږ افغانان زموږ ستان دي زموږ بینه د افغانستان ملمانه کوي د ورځ دي راشي دا څه په افغانستان کې نن گزاره کوي په هان خلک سره شخ خلک سره ولا دا د انا معنا سره ملمانه کوي نو دا داس داس برحق داس منځ خبرې کوي لکه دا څنګه دی څه وایي او چې د پاکستان په روزه د طالبان پاکستان یو پلان د پاکستان دا یو پاکستان یو افغاني پر دغه سر سره لاس کې ویني ولکه سره ګرځي ګوره
لمړی استاد استانی زای د یو اوریدون کې استاد سره نظر سره توافق نه درلود څو ورته وایست
محمدی صاحب سره ما مناظره درلود د رچلو راځي کې دوستان هغه وګوري ممکن په هدف پوسی خبره دلته ده چې تاسو کې د ځنګل منځ کې یاستې ځنګل نه ویني یوازې ونی ویني د دې خاطر چې ځنګل وو نه ل ځنګل نه باید باندې لارسه بل خبره ده چې د یو حقیقت ویل مکان نه غواړي کله تاسو خبر په ځای تاسو تاسو په امریکا کې په افغانستان کې په روسیا کې چین کې هغه هیڅ فرق نه کوي د یو چا د خبرې وزن په خپل د هغه په استدلال کې ده په منطق کې ده چې دا څه رقم توجیه کوي په افغانستان کې ځینې خلک ست چې یو تعداد زیات فکر کوم چې طالبان طرفداران دي هغوی چې په طالبان تاسو هر انتقاد ونیسي هغوی د تاسو په ضد دريږي د دې په خاطر چې طالبانو په ضد څنګه خبرې کوي بیا ورسته خپل عمغه خبرې کوي اوس خو ما مخکې وویل چې پاکستانیانو طالبانو ته یو داسې قلف پلاس ورکړی دا قلف تړلې د خپل قلف ده کلی خپل ځان سره ده طالبانو د دنیا ریوا تزیت و ادارا تخلاص کړي اما کلی په پاکستان کې کلی ته ټول دنیا اشاره کوي چې د ښځو تعلیم خلاص کړي محمدی صاحب خپل د ته اشاره کوي نو وخت چې د هغه کلی تم خلک اشاره وکړي د حل لار معلوموي واقعیت درسته دغه د حل لار چې خلک وایي دغه په اصل کې هیڅ مشکل نه وو په افغانستان کې تعلیم او تربیه د خځو د نارینه و هیڅ مشکل نه و دغه مشکل طالبانو په خپل لاس جوړ کړ په لوی لاس جوړ کړ قصدانه جوړ کړ بلکې چې ما مخ کې ولې د خاطر چې دغه د یو چا په ګټه او چې افغانستان په انزوا کې پاتې سي او د جنو د مکتبو تړل د غل لپاره هغه بنیادی نقطه هم دغه ده اوس به د خبرې تراسو چې لکه چې اتمر صاحب مخ کې اشاره ورته کړه طالبانو ته دغه فرصت په لاس کې وو یو کال دو کال درې کال دوی دغه کار نه کوي او ورځ په ورځ هغه شیان رامنځته کوي چې هغه نورم دوی پنځه واک ساتي لکه دغه د تعزیرات لایحه چې رامنځته کړې ده چې د قرآن له هیڅ ټکي سره دا ورته والی نه لري اما دوی نوم په اسلامي ښایي ده د اسلامي قرآني نسي کېده لکه قرآن په اسلام کې تعریف کو که شریعت په اسلام کې تعریف کو دا قرآني نه ده اما که شریعت په دیوبند کې تعریفیږي په مدرسې قناه کې تعریفیږي دغه خبره بیا چلا ده اوس موږ افغانان ته دا لازم دي چې په دې شرایطو کې لکه چې دوستانو مشاره وکړل ملمنو په خپل پښتون کې شاره ورته وکړل افغانستان یو لابراتوار ده هر هیواد راځي هغه خپل سیاستونه د موږ په خاور کې د موږ د ولس غم چینایان نه خوري او په خپل ګټه کې د روسان نه خوري هغه څوک چې تاوان کوي هغه د افغانستان خلک دي. طالبان چې منځ ته راغله هغه څوک چې لکه ما مخکې ویلې چې په افغانستان کې یو ملي حکومت افغان محور حکومت دغه طرفداري کوله هغه ټول وویستله چې دا فراریان دي نه پیګم ګورېختګیان دي ور هر هغه څه په لګه منتها افغانستان له با استعداد با مهارت با تعلیم با تحصیل خلکو نه محروم کړ. خپل بشري سرمایه چې دغه شل کاله لغنه مخکې رامنځته شوی وه خلکو تعلیم زده کړی و علم زده کړی و پوهنتونو ته تللي وو هغه یې ټوله واخیستله اوس هغه خلک راغلي دي اروپا او امریکا آبادیي. طالبان راځي خلکو ته وایي چې تاسې مدرسو ته لاړ شئ د مدرسو په ویلو باندې د افغانستان کوم شی آبادیږي. خبر دا نه ده چې دلته د دین مسله ده د دینګرایي مسله ده. فرق په دې کې ده چې دین کې خو ټول مسلمانان وي اما دینګرایي کې یو تیاد خلک راځي له دین نه ابزاري استفاده کوي په خپل سیاست له خاطر استفاده ځینې کوي لکه چې دغه طالبان اوس کوي. اوس دا چې خلکو اشاره ورته کړه دغه ستانګزی صاحب چې په قطر کې و چې خبرې کولې په دوحه کې دغه ټول وعدې یې څه کولې چې موږ د ښځو حقوق ساتو دا کوو دا کوو موږ ډېر تغییر کړی دی او اوس یې نه کوي. ولې د دې په خاطر یې نه کوي چې دغه ټول د یو مطلق استبداد مذهبي استبداد لاس لاندې دي او هغه داسې یو څوک ده چې د ځینو نومونه یې خلکو اخیستې دي معلوم دي په شمول د حیبت الله و د ندیم و د دغو خلکو چې هغه هغو ته د پاکستان منافع مهمې دي منتها دغه منافع د اسلام په نامه باندې همې پټیي همې خلکو ته په دغه نامه باندې په خلکو تحمیلوي. اسلام دغه شیان چې دوی غواړي درسته ده چې د تفاوتونه به وي منتها دوی خلک په داسې یوه ساحه کې وړاندې کوي چې یا به د الله مني یا به د هیبت الله مني او هیبت الله وایي که د الله مني هغه م په اختیار ده هغه اختیار خدای درکړی ده اما د هیبت الله منله په دې کې نو اختیار نه لري چې ما درته وویل چې تاسې دغه وکړئ هم هغه به کوئ که مونه کړو سر مو الوزوم. اوس په همدغه شرایطو کې اوس مثلا ښځې سر تر پایه باید پټې د ښځې آواز اورت ته دا په کوم قرآن کې په کوم کتاب کې په کوم آیت کې په اسلامي ټولنه کې په دغه شپېته هیوادونو د کمو زیات کوم د مځکې په مخ باندې په کوم اسلامي هیواد کې دغسې یو قانون شته چې دوی دغسې مزخرفات راولي چې هغه د انسان کرامت ته دا توهین ده چې د ښځې آواز په بخښنې سره عورت ته چې عورت د بدن یو خاصې برخې ته ویل کېږي دغه په خپله د دې ویل شرماور دی عملي کول خو له دې بدتره. نو اوس موږ لکه هغه دوستان لکه محمدي صاحب دوی څه وایي دوی دې پسې نه ګرځي چې یو څوک له امریکا خبرې کوي یا له اروپا خبرې کوي په دې پسې دې وګرځي چې یو څوک څه خبرې کوي په دې خبرو کې څومره منطق ده څومره عقل ده څومره استدلال ده څومره استناد ده په قرآن باندې څومره استناد ده په محمدي سنت باندې هغه نشته. دا د طالبان مخالف خبرې مه کوئ دا خو منطقي کار نه شو.
استاد د محمدی صاحب ته به زه هم ووایم چې موږ په ځلونو لاغه خلکو سره چې په داخل کې دي خبرې کړي دي کله چې یوه موضوع یو څه حساسې وي دوی وایي موږ خبرې نسو کولی که څه ووایو بیا مشکل راته جوړی شي. یعنی یوه کس نه بلکې په لسګونو کسانو ماته اول شخصا ماته ویلي دي چې په دې موضوع زه خبرې نشم کولی ځکه چې بیا خطر راته پیښ شي. نو محمدی صاحب شاید له دې موضوع نه وي خبر خو په هر حال منه ستانګ زه سه بلم څه غوړی اضافه کوي په دې خبره کې او کنه ور بشو
ما وخت څه دا وایم چې یا یې شجاعت نه لري یا یې شرایط مساعد نه دي. نو هغه بیا د غوی خپل کار ده موږ ته هم شرایط مساعد دي هم شجاعت لرو هم جرأت لرو او هم لکه ما مخکې ویلې منطقي نظره دغه امر بالمعروف نهی عن المنکر د قران د اته آیاتو متناقض واقع زه دغه ثابتولای سم د قران لمه خې ثابتولای سم. نو
اوس تاسو ول چې کده سي د دیوبندی اسلامي فکر کوم چې دیوبندی میاد کو او یا به ویل چې د حقانی مدرسې تر کومه حد چې زه خبرم د حقانی خلق کو هم دغه شان نه منی چې دوی کوي فرزند دوی هم خپل لونی مکتب ته لیږي او د شزه لا شخص سره داسې اساسیت نه لري. خو په هر حال ډیره زیاته مننه جانباس د افغانستان د شزو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د شزو په برخه کې د امر بالمعروف قانون ته اشاره ویل دي چې د صبر کاسه په نسکوري دوده صبر په تمام دوده د دې څه مطلب دی؟ یعنی څه کولای شي دوی؟ ځینې خلک وایي چې امریکا تر دې ډیر څه کولای شي عملا، خو هغه کار چې طالبان له خپلو دغو سختریزو پالیسیو راګرځولی شي هغه نه کوي.
بالکل دغه وروستۍ ستاسو څرګندونه بالکل منطقي ده او واقعي بینانه ده، ځکه چې زه باور نه لرم چې امریکا دې داسې کوم غوڅ عمل اوس وکړي په دغه شرایطو. البته چې کېدای شي پیسې کمې کړي، کېدای شي دغه د تیارو څرخېدل چې په دې بې سرنشکي نه تیارې نه هدفې دا درونونه چې په افغانستان په فضا کې ګرځي، کېدای شي یو دوه کسه همدغه حقاني تارګت شي، مثلا یا القاعده سره تړلي خلک چې د دوی په ادعا په افغانستان کې ستونزې شي، په دې احتمال چې سپین لري دې له سره دا به تارګت شي. د منطقه لاړ شي چې نوې محسوس تعذیرات به وضع شي، دا کارونه به وشي، خو لوی تعامل ته، یعنی لوی عمل ته چې هغه احتیاط سره هم د دوی د اوسني رژیم هغه پایې لرزانی کی پایی او خوروی اغا اونرزدی او دوی دیتا چمکی کی چه تغییر اولی او تغییر باید یاو اوسی بخواهل اشاره، یعنی من خوانه در دو سهر تناستی وی چه فلانه که اسلامی زکی ناستی و رایش شیخ تلاشی رایش امارت تلاشی مو نه شیخ تزور را نه امارت تزور دا شیخ کتی پی جمعی او تال دل ایسی بی او تو دروغ نوائی او تپری باور لري د دې داسې خلکو د دې داسې خلکو ته خلک ولې ورشي سيف نه څوک دې دا شي دا څه زوی ده فارته سي، یعنی خبره دا ده چې چیرې افغانستان کې دې ته کارو نشي دا به موږ ته ولنه چې زه پر باور نه لرم په هر څه کې کدي سابقانه کوشش ونه کی ډیر خلک چې افغانستان کې مشروع حاکمیت چې هغه هر افغان ځان وګړي متنوع افکار وسیږي د قانون په چوکاټ کې نه هر از امارات چه تو جمهوریت کیو نخواهی اگه دوره لاره خلاص است، خو دار دوره چه اوز باقیه ده دا افغانی دوره نه دی که دا افغانان حاکم نکنه ده تنسید نو که بینیر دلو نه ریتا سر هم صادق اوسی بی اولینات امیری ریتا سر پولیگی چه سوایی اگه تا پزوبه کسی ندی ورکلی چه دا حشه او وای ختم نو اگه دیگه تا کارو کشه پا افغانستان که مشروع حکومت دا افغانستان ده خلکو پا استازی تو
ملګرو ملتو کې یا په امنیت شورا کې یو اعلامیه نشیږي چې ادیقل د امر بالمعروف دا وروستی قانون وغندل شي، دغه مخه فرزند امنیت شورا دایمي غړي نسی چین او روسیه نو طبعا چې به مرسته نشي کولای.
دقیقا دا ملایزه بالکل درسته ده او دغه کار کوي دغه تصادم په ټول مسایلو کې چې د طالبانو پر استقامت کې دغه تصادم کاملا محسوس ده، کاملا واضح ده، مشهود ده، دین اوز دغه کاملا متضاد تعامل نشه منطقه که دی طالب سره او فرا منطقه طالب سره دغه تعامل کنشته، دغه تفاهم کنشته، بلان متاسی کنشه دی دیر تضاد نه دغه اختلاف نه فقط و فقط طالب او ده هغی فلالیان چه ده طول دو مخب دغه پاکستان دی
ډیر مننه. سلامت اوسې کوروادن استاد اتمر، کله کله راپورونه وایي چې د افغانستان په فضا بی پیلوټ الوتکې ګرځي، څوک وایي امریکایي دي، څوک وایي بل هیواد دي، فکر نه کوي چې دغه الوتکې کولای شي په افغانستان کې د ترهګرو لوی ګواښونه کنټرول کړي، وی څاري او مخې ونیسي؟
دغه پروازونه یا دغه درون الوتکې چې دي دا دغه توافق پر بنسټ د افغانستان په فضا کې ګرځي، کوم چې طالبانو امریکایانو په هغه زمایونو کې دوی درلودلی دي. که ستاسې پام و خپله خلیزاد دا خبره ویلې چې دوه زمینې نورې دغه توافق سره یو ځای دي، چې یو یې د تروریزم مسله ده او بله د افغانستان ځینې د ترهګر ډلو تهدید چې نورو هیوادونو ته ونیشي. نو د هغه تروریزم د تهدید په برخه کې، یعنې د ترهګرو ډلو د تهدید په برخه کې، امریکا ته دا صلاحیت ورکړ شوی چې د افغانستان د فضا نه نظارت وکړي. او راپورونه خو داسې هم وایي چې څو ځلې دغه ډرون الوتکو دننه په افغانستان کې بمباریګانې هم کړي دي، او تر کومه ځایه پورې چې فکر کېږي د طالبان استخبارات او امریکا په ډېر پټو ارتباطات کې یو بل سره نږدې دي، او دوی وختن په وختن کله چې قطر ته ځي دوهې ته ځي دوی ملاقاتونه هم کوي. او تاسو به په خپل خبرونو کې دا نشر کړي چې
بله او په قطر کې دوی د استخباراتو رئیس دی هغوی سره کتلي دي، لیکن له دې سره سره بیا څنګه ممکنه ده چې د القاعده غړي راځي یا تامشان راځي؟ د امنیت شورا په راپور کې د دوو مشانو یادونه شوې ده، هغه راځي افغانستان ته له موافقې د دوهې له موافقې سره، له دغه موافقې سره چې تاسو ورته اشاره کوئ، او د درون له پروازونو سره سره
د امریکا تقریبا نظارتي سیستم په افغانستان او سیمه کې ساتي. یعنی امریکا دا خو که دوی وغواړي که ونه غواړي، یو خو د افغانستان فضا د هغوی په لاس کې دی، بل دا چې دوی استخباراتي جال هم لري، او دا استخباراتي جال د خپله د افغانانو یعنی لخوانه ده. یعنی دوی هغه کسان دي چې پخوا امریکایانو سره کار کړی او امریکا استخبارات سره کار کړی. بل د امریکا ټکنالوژي ده، د ټکنالوژي له لارې هم امریکا څاري، هم د دوی په اصطلاح مخابرات څاري، د دوی ایمیلونه څاري، د دوی حرکتونه څاري. دغه ټول خبرې یعنی کیدای شي چې امریکایان یا د امریکا استخبارات دا وڅاري، او دا د دوی په توافق کې راغلی دی. نو ځکه په مستقیمه توګه تر اوسه پورې موږ د دې شاهدان نه یو چې امریکا طالبانو ته کوم ګواښ کړی یا کوم تهدید یا کوم اخطار ورکړی.
استاد په یوه جمله کې راته وایست چې آیا طالبان اوس په دې اوسنیو شرایطو کې د لاینز یوه خواته روان دي، او کنه فکر کوئ چې کال په کال د تعامل لور ته حرکت کوي؟
زه داسې فکر نه کوم. طالبان اول خو د خلکو د خوانه انزوا خواته روان دي. څومره تاسو ګورئ، یو راپور خو نشر شو د 19 د اګست نه، یعنی یو لس تو 15 ورځې مخکې، تر 15 د اګست پورې، د 19 نه تر 15 د اګست پورې 2000 کسان د افغانستان ځینې وتلي دي په شپږ ورځو کې. یعنی په ورځ کې د 10,000 نه زیات افغانان د افغانستان ځینې وتلي. دا د څه شي ښکارندوی دی؟ طبیعي ده چې دا د نارضایتي ښکارندوی دی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ استاد. همدومره وخت ساق اتمر ښاغلی زمان ستانیزی او غوث جان باز له تاسو مننه کور ودان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل، پوښتنې مو وکړل.